چې هغه چاله ور نه کړي نو هیڅوک هم نشي ورکولی. په دې ولې مونږ نه پوهیږو چې دا هر څه خدا غو دي، لیکن بیا هم مونږ په نورو پسې ځو چې هغوی به یې راله راکړي، هغه به راله مسله حل کړي. هر څو چې په ځمکه او اسمانونو کې دي دا غو دي. نو دا آیتونه هغه وخت د خلکو نه هیر شي، د خلکو دا خیال وي چې دې به راله شفا راکړي، اولاد به راته د دې ځای نه میلاو شي، د خاوند محبت به راله فلانې بابا راکړي، محبوب به مې په قدمونو کې د فلاني پیر په وجه شي. د هر څیز دپاره خلکو جدا جدا باباګان او پیران کتلی دي. نو بیا زما الله د څه دپاره دی؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او كدا د شاده طرف نه یوزی شینو د دې بیا بل معنی هم جوړیږي چې هم د الله دی چې سو په اسمانونو کې دی او سو په ځمکه کې دی. او چې څوک اتباع کوي د الله نه سوا داغو د شریکانو نو هغوی هم د الله دی، هغوی هم د الله دی، هغوی خو هم د الله مخلوق دی. او که چېرې دلته د ما معنا د سو اخیستی شي، یعنی الله تعالی سوال کوي چې سو دی چې د هغې تاسو اتباع کوئ د الله نه سوا، د دې مطلب دی چې هغوی دیسو، هغوی خو هیڅ هم نه دي. او که د ما معنا نه واخیستی شي نو بیا د هغې مطلب داسې راځي چې نه هغوی اتباع کوي چې د چا نه هغوی غواړي د الله نه سوا د شریکانو نه. این یتبعون الا الظن، نه هغوی پیروی کوي مگر د ګمان، یعنی چې د چا هم هغوی اتباع کوي نو دا صرف د هغوی ګمان دی، ظن دی. پوه شوئ په دې خبره؟ نو د دې په درې قسمه معنی کیدی شي او درې واړه صحیح دي، چې دوی هیڅ هم نه دي بلکې دوی په خپله د الله مخلوق دی. یعنی دا څه دي چې تاسو د هغوی اتباع کوئ، په دې پسې تاسو ځئ، د دې نه تاسو غواړئ. او د الله نه سوا د بل چا نه غوښتل دا شرک دی. یا علی مدد، یا رسول الله مدد، یا خضر. ځینې خلک وایي چې د خضر علیه السلام ډیوټي په اوبو باندې ده، نو داغونه غواړئ چې کله تاسو په اوبو کې په خطره کې یې استغفر الله، نو دعا کول چې دي د دې شاته پوره عقیده ده، ځکه چې تاسو د چا نه دعا غواړئ نو ستاسو دا عقیده وي چې دې زما دعا اوري، دې ژوندی دی، دې اورېدی شي او دې به زما دعا قبلوي هم، د دو سره طاقت هم دی. لکه څنګه چې به هغه خلکو وي چې دوی به الله ته زموږ سفارش کوي، که د چا سره داسې هم عقیده وي نو دا هم شرک دی، ځکه چې تاسو هغه اورېدو والله وګڼو، دې د دنیا نه تلی دی، تاسو هغه حاضر او ناظر وګڼو. چې څوک وایي چې یا علی مدد، نو د دې مطلب دی چې ستاسو دا عقیده ده چې حضرت علی رضی الله عنه ژوندی دی او هغه زما خبره اوري، بیا تاسو هغه داسې وګڼو چې د هغو سره دومره طاقت دی چې هغه به په الله باندې زما خبره منلی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه خو یو بنده یم، تاسو هغه قادر هم امنو، اورېدو والله مو هم امنو، ژوندی مو هم امنو، تاسو هغو ته خپله بندګي هم ښکاره کړه، عاجزي هم ښکاره کړه، ځکه چې دعا کول عبادت دی. نو اوس بیا نور څه پاتې شو؟ دا خو شرک دی. د الله اولیا چې وي نو هغوی صرف سبق وایي نه، بلکې هغوی په ایمان ساتي، چې دلته هغوی وایي چې بې شکه څه په اسمانونو او ځمکه کې دي نو هغه د الله دپاره دي. دا وایي او د دې نه پس تارونه بل ځای غوټه کول شروع کړي چې دا زما مشکل کشا دی، دی به زما مشکلات اسانوي. یا غوثی اعظم، یا فریاد اورېدو والله. د غوثی اعظم مطلب دی فریاد اورېدو والله. بیا هلته لاړ شي چې هر څه دي د الله، خو مونږ به هلته ځو او د هغوی نه به غواړو. نو نور شرک څنګه وي؟ این یتبعون الا الظن، نه هغوی اتباع کوي مگر د ګمان. و ان هم الا یخرصون، او نه دي هغوی مگر هغوی اندازې لګوي. دا صرف ظن دی، ګمان دی او اندازې لګول دي. د دې ځای خبرې هلته جوړې کړي، د هغه ځای هغه دلته. د هغوی د خبرو هیڅ دلیل نشته. ګورئ کنه، دا قرآن یو دلیل دی، دا رښتیا دی، او دا قرآن پریزرو دی، دا محفوظ دی، په دې کې هیڅ تبدیلی نه ده راغلی. دغه شان حدیث هم محفوظ دی، د هغې راویان چې دي، یعنی چا چې روایت کړي دي هغه حدیثونه، او د هغې شاته پورا تحقیق شوی دی، یعنی دا کوم کسانو چی حدیث روایت کړی وی نو دا غو ټول ژوندینونه خلکو سټڈی کړی دی چې واقع دا بنده د دې بنده سره ملاو شوی و او کنه، او دا د دو په زمانه کې و کنه. نو قرآن او حدیث د دې خو دلیل شته، او تاسو ماته دا وایي چې د دې قصص دلیل شته چې فلانی دا شی وغوښتو نو داسې وشو بیا داسې وشو، پته نشته چې څنګه څنګه قصې خلکو جوړې کړي دي او نورو د نورو خلکو نه خدایان جوړ کړي دي، نو د دې قصو دلیل چرته دی؟ هسې د خولې خبرې دي. لکه چې نن څوک سو قصه جوړه کړي چې داسې لوی اولیاء الله دی او د هغوی قبرونه دي، هغوی چې به څه غوښتل نو هغه به ورته میلاوېدل، نو دا قصې جوړول او جنډې لګول کوم ګران کار دی؟ اوس د دې څه دلیل دی؟ د دې هیڅوک تپوس نه کوي. دوه درې خبرې پکې زیاتې جوړې کړي چې په قصه کې تاثیر نور هم سیوا شي. نو الله تعالی فرمایي چې دا ټولې خبرې زن دی، ګمان دی. دغه شان تاسو مشرکانو ته وګورئ، هغوی رنګارنګ قصې جوړې کړي دي، د هغې شاته هیڅ نشته. هغوی وایي چې عیسی علیه السلام په سلی باندې ختلی و او د هغې شاته یې پوره قصې جوړې کړې دي، بیا هغه واپس راغې. دغه شان د رام او سیتا قصې دي، د هغې شاته هیڅ دلیل نشته، هسې قصې دي بس. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه د شپې او ورځې انتظام جوړ کړی دی، ورځې روښانه پیدا کړه، ځکه چې بنده پکې کار او روزګار کوي. او دا شپه چې ده چې په دې کې هغوی سکون حاصل کړي. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بېشکه په دې کې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې څوک اوري. دلته د اورېدو خبره ولې راغله؟ هسې خو د کتو سره د هر څو پته لګي، لیکن کو کتل نه غواړئ نو واورئ. د اورېدو سره خلک په یوه خبره پوهېږي، د کتو ده خو هغوی هسې هم ړاندو جوړ شوي دي، شپې او ورځې ته ګوري او هیڅ نښه ورته په نظر باندې نه راځي. نو نه کتل غواړي او نه اورېدل غواړي. که هغوی واوري نو په خبره به پوه شي، غور او فکر دې وکړي. نو په دې کې ډېر زیات سبقونه دي. چا شپه جوړه کړې ده، چا ورځ جوړه کړې دي جوړه کړې ده، د هغو به څومره طاقت وي چې چا دا شپه ورځ جوړې کړې دي، د هغو به څنګه قدرت وي، یعنی دا هر څو څنګه داسې د هارمونی سره روان دي. قرآن پاک صرف د دې خبرې دلیل نه ورکوي چې داسې یو هستی ده چې هغه خدای دی. قرآن پاک دا دلیلونه ورکوي چې د عبادت لایق چې دی نو هغه صرف او صرف الله دی. په الوهیت باندې خبره کوي چې هغه اله دی، چې الله دی صرف چې د هغو عبادت وشي. او دویمه خبره دا کوي چې هغه یوازې دی. او زما دا خبره په غور سره واورئ، دا خبره ثابتول چې یو خدای دی، د دې د ثابتولو ضرورت نشته. د دې ضرورت ولې نشته؟ ځکه چې دا په مونږ کې پروګرام شوی دی، دا شی بای ډیفالټ په مونږ کې موجود دی، مونږ د دې سره پیدا شوي یو. یعنی هر انسان په توحید باندې پیدا شوی وي چې یو خدای دی، داسې یو هستی شته، یو طاقت شته. قرآن مونږ له دلیل راکوي چې د هغو عبادت کوي او هغه اکی یوازې دی، د هغو سره نور نشته، د هغو څوک شریک نشته. د دې په باره کې مونږ له دلیلونه راکوي. اوس که مونږ څوک په دې خبره قایل کوو او په هغو دا خبره منو چې یو خدای دی، نو دا سو کمال نه دی چې څوک خدای شته. زموږ زیات زور په دې خبره باندې پکار دی چې مونږ په چا دا خبره ومنو چې داسې یو خدای شته، یو هستی شته. نو دا غټه خبره نه ده، بلکې مونږ له پکار ده چې هغوی په دې خبره قایل کړو چې هغه اکی یوازې دی، ټیک شو، او د هغو عبادت پکار دی. نو که څوک ووایي چې داسې یو هستی شته، یو خدای دی، نو دا سو غټه خبره نه ده، ځکه چې دا خبره خو هندوان هم مني، ځکه چې هغه وایي چې دا بوتان دي او د دې شاته د دې د پاسه خدای شته. اصلي خبره د الوهیت ده، د عبادت ده، او اصل خبره د توحید ده چې هغه یوازې دی، د هغو سره څوک شریک نشته. هغه په خپل طاقت کې د ځان سره څوک نه دی شریک کړي، چې لږ شان طاقت دوله ورکړو نه دا ټول طاقت دا غو سره دی، دا ټول د هغو بندیان دي، دا غو مخلوق دی او د عبادت لایق صرف او صرف هغه دی. لیکن کله کله په دې فطرت باندې دوړه راشي، دا خړ شي، په انسان باندې غفلتونه راشي، د دنیا نور سیزونه په هغې باندې اثر پرې باسي، نو د انسان نه بیا دا هر څه هېر شي. ځکه قرآن بار بار تذکیر کوي، یادګیرنه کوي، هغه دا دوړه لرې کوي، صفایی کوي، هغه د انسان تزکیه کوي او هغه اصلي شی راوباسي. او هغه اصلي شی راوباسي دا نه وایي چې داسې یو هستی شته، ځکه چې انسان ته الرډي د هغې پته ده چې داسې یو خدای شته. ځکه خو هر انسان یو خدای جوړ کړی دی. هغه خلک چې الله نه مني نو هغوی هم نیچر ته، یعنی قدرت ته، خدای وایي. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هغوی وایي چې الله یو زوی جوړ کړی دی، اولاد یې جوړ کړی دی، په ولد کې اولاد راغی ټول، چا زوی جوړ کړی دی. څوک وایي چې الله نعوذ بالله زوی جوړ کړی دی، او څوک وایي چې لوڼه یې جوړې کړې دي. سبحانه، هغه خو پاک دی د دې نه، هغو ته د زوی څه ضرورت دی؟ هغه خو بې نیازه دی، هغه د یو څیز هم محتاج نه دی. دا محتاجي خو د انسانانو ده، چې کله د انسان سره یو ملک وي نو هغه غواړي چې زما دا زوی د دې ملک بادشاه جوړ شوي. الله تعالی ته د دې څه ضرورت دی؟ هغه خو حی او قیوم دی، هغو ته د زوی څه ضرورت دی؟ زوی ته خو د انسان ضرورت وي چې هغه بوډا کېږي، نو هغه وایي چې دی به زما د بوډاوالي سهاره جوړ شي، دی به زما مدد کوي. او په الله کې نس نقص شته نه کمې. د اولاد ضرورت خو هغو ته وي چې په چا کې کمې وي، ځکه چې هغه بیا یوازې نشي پاتې کېدی، یوازې نشي اوسېدی. هغو ته د اولاد ضرورت وي چې د هغو زامن او لوڼه وي، نو په کاري راځي او د بچو سره د هغو نسل مخکې ځي. ځکه انسان اولاد غواړي، ځکه چې هغو ته ضرورت وي. لیکن الله تعالی ته نشته داسې ضرورت، نه ورته د مټو د طاقت ضرورت شته، نه هغه د چا محتاج دی. هغه خو پخپله د هر سو اختیار لري. له ما فی السماوات والارض، دا غو خو هر سو دی، سو چې په ځمکه او آسمانونو کې دی، دا هر سو دا غو په ملکیت کې دی. دا ټول هر سو، دا ټول هر سو اختیار د هغه سره دی. ان عندكم من سلطان بهذا، آیا ستاسو سره د دې څه دلیل شته دی یا نشته؟ ستاسو سره څه دلیل ده دی؟ ستاسو سره په کائنات کې د دې څه دلیل شته؟ نه چرته پیغمبر داسې ویلي دي چې د الله اولاد دی، او نه چرته یو پیغمبر دا ویلي دي چې زه د هغو زوی یم. داسې کوم کتاب د اسمان نه راغلی دی چې په هغې کې دا لیکلي دي چې د الله سو اولاد دی؟ هیڅ چرته هم د دې خبرې ثبوت نه میلاویږي. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا تاسو په الله پورې هغه خبرې کوئ چې د هغې تاسو ته پخپله هم پته نشته؟ او یاد وساتئ دا خبره چې داسې خبرې څوک کوي. دا مونږ مخکې ویلي وو په سورة البقره کې، شیطان وایي چې په الله پورې هغه خبرې وکړئ چې کومې تاسو ته نوی پته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان راشي بنده ته وایي چې فلانی شی چا جوړ کړی دی، هغه وایي چې الله. بیا وایي چې فلانی شی چا جوړ کړی دی، هغه بیا وایي چې الله. بیا وایي چې فلانی شی چا جوړ کړی دی، هغه ورته وایي چې الله. بیا دی وایي چې الله چا جوړ کړی دی. چې داسې خبرې مو ذهن لرا شي که نه، نو تاسو پوه شئ چې دا شیطان دی. هغه په تاسو باندې هغه خبرې کوي د کومو خبرو چې تاسو ته پته هم نشته بغیر د علم نه. او بیا انسان په داسې خبرو سوچ شروع کړي، نو انسان د خولې نه هغه خبرې نه راوباسي د کومو چې هغو ته علم نشته دی. او بیا هم هغه په دې خبرو باندې بحثونه او مباحثې کوي، حالانکه د هغو سره هیڅ علم نه وي. او دا هم جهالت دی چې څوک په الله پورې داسې خبرې جوړې کړي چې د هغو اولاد دی. څه ثبوت دی ستاسو سره د دې خبرې؟ هیڅ دلیل ورسره نه وي. او حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې ابن آدم ما ته کنځلې کوي، او دا غو کنزلی دا دی چه اغا مال اولاد جور کرده. قل او آیا ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هاغ خلق چه پا اللہ پوری دروغ جوڑوی اغوی چرت هم فلا نشی منده. دا دروغ جوڑول دی. افترا سوی چه کل بنده دا زان دروغ خبری جوڑی کری چه دا غی دا سر سو بنیاد نوی دا غی سو ثبوت نوی که دا یو انسان اولاد نوی او سوکوائی چی دا دا دی بنده اولاد دی ناغول قهر ورشی چی خواه دا دروغ دی را پوری جور کرل. الان که دا انسان خو اولاد کی دیشی لیکن پا الله سبحانه و تعالی پوری داسی لوی خبر جور ول. دا داسی خبر دا چی که دا آسمان تا او رسی نو آسمان با توتی توتی شی او زمکه با اوش لیگی غرون با ریزه ریزه شی چوری چوری بشی. دا دومره خراب خبره ده الله تعالی اولاد جوړول. دا خلک چې داسې د دروغ خبرې جوړوي نو دی به کامیابی نه بیا مومي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. متاع فی الدنیا د دنیا ژوند لګ دا د دنیا د ژوند لګ شان فایده ده د دنیا د ژوند لګ شان فایده ده کیدی شي چې لګ شان فایده دی ته میلاو شي یعنی په دنیا کې به لګ عیش او عشرت وکړي. ځینې خلک به یې تعریفونه وکړي هغوی ته به دی غټ کاره شي پیسه به ورته میلاو شي د داسې دروغو جوړولو سره. لیکن دا به د څومره وخته پورې وي د ډیرو لږو ورځو فایده ده. ثم الینا مرجعهم بیا به هغوی واپس کیږي زموږ طرف ته. ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به موږ اوسکو په دوی باندې شدید عذاب په دې وجه چې دوی په الله پورې دروغ جوړ کړي وو. بما کانو یکفرون په دې وجه چې هغوی به کفر کوو. دې ته کفر وویلی شو چې په الله پورې چې څومره دروغ وویل او زموږ په شان د خلکو څو حیثیت دی په دې کائنات کې. که په موږ پورې څوک دروغ جوړ کړي نو موږ خفه شو او د خلکو سره جګړه وکړو چې تا په ما پورې داسې دروغ جوړ کړی دي ما خو دا د سره ویلي نه دي او دا خو رب العالمین دی او په هغو پورې دروغ ویل چې کومه خبره هغو کړي نه ده نه هغو دا ویلي دي چې دا زما اولاد دی نه هغو دا خبرې کړي دي او په الله پورې د دروغو خبرې جوړول داسې وړه خبره نه ده دا ډېر غټ جرم دی. او بیا د دې شرک د خبرو نه پس د هغه قوم ذکر شوی دی چې د چا نه دا شرک شروع شوی دی د آدم علیه السلام په ورځو کې بلکې داغونه پس هم د لسو صدیانو پورې یعنی زر کاله شرک نه و د هغې نه پس شرک شروع شو. او بیا الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام را ولېږو نو د دې ځای نه اوس په دې صورت کې د انبیا یعنی د نبیانو قصې شروع شوې دي. د دې قصو د بیانولو څه وجه ده؟ د دې یوه وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړی کیږي چې داسې صرف ستا سره نه دي شوي د تیرو پیغمبرانو سره هم دغه شان شوي دي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی د دې یوه وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړی کیږي چې داسې صرف ستا سره نه کیږي د تیرو نبیانو سره هم دغه شان شوي دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه لهم تسلی ورکړی کیږي چې وګورئ چې صرف تاسو خلکو نه یې تنګ کړي ستاسو نه مخکې هم په انبیا باندې هم ډېر مشکلات راغلي دي د هغوی نه هم خلکو انکار کړی دی د هغوی مخالفتونه شوي دي حالانکه هغوی معجزې هم راوړي وې واضح دلیلونه یې هم راوړي وو نو داسې په اول ځل نه دي شوي او هغوی له تسلي ورکړی شوي ده چې ګورئ د هغې نه پس ګټه د چا وشوه او کفارو له دمکي ورکړی شوي ده چې هغوی د دې قصو نه عبرت واخلي چې کوم خلک د نبیانو مخالفت کوي نو د هغوی بیا څو انجام وي هغوی ذلیل او رسوا شي او عذاب پرا شي. نو دا ویل ضروري وو دا پیغام خلکو ته ورسېدو د دې قصو په ذریعه. نو اوس دلته وګورئ د نوح علیه السلام خبره کیږي آیت نمبر 71 واتلو علیهم نبأ نوح اے نبی تو دې خلکو ته تلاوت وکړه د څه تلاوت ورته وکړه نبأ نوح د نوح علیه السلام خبر اذ قال لقومه چې کله نوح علیه السلام خپل قوم ته وې یا قومی ای زما قومه نبیان چو کنه نو آغی برده خیخوا و دخپل قوم. دا آغوی پا خبرو که بدا سی محبت او شفقت و حالان که قومی کافیر و مشرک و مومن قوم تا نویلی کیگی بیا هم وایی ای زما قومه دا ده مطلب ده چی کل تاسو خلکو لدعوت ورکوی نو دا کار دا نفرت سره نشی که ده دا خلکو سره دا شفقت او محبت او خیرخواهی سره بتاسو دا کار کوی نو حالا با ستاسو خبره بیا هغوی ترسی نو یا قومی ای زما قومه این کان کبر علیکم کچریوی گران پتاسو باندی مقامی زما ادریدل یعنی زو چی تاسو تا کم تبلیغ کم کم دا دین دعوت چی در لدر کم کچری داوی ستاسو دا پارگران و تذکیری بی آیات الله زما نصیحت کول او یاد گیرانا دا اللہ دا نخو سرا کچری دا تاسو تا یو غط مصیبت خکاری دا زینو خلکو دا پار دا تبلیغ دا سی گران شی لکه چی پاغوی باندی یو درون کانه پروت وی چی مونگ تس چی مونگ تسول داسی خبری کوئی مونگ ولی اللہ تعالی طرف ترا غواری او دا دی دا مطلب دی چی هاگوی با هم دا اللہ دا آیاتون سر خلکو تا تبلیغ کوو چی زما ادریدل او دا اللہ دا نخو سر نصیحت یعنی یادگیره نکول کچری پتا سو باندی گران وی او یو بوج وی نو فعل اللہ توکلت نو ما پا اللہ تعالی باندی توکلو کرو دا خبره اونکړه چې زو دا نشم کولی کوچری په تاسو باندې دومره بد لګي زما تبلیغ کول نو بیا تاسو داسې وکړئ چې فاجمعوا امرکم نو بیا تاسو پخه کړئ خپله معامله نو بیا تاسو پخه کړئ خپله معامله یعنی تاسو په یړه باندې یوه فیصله وکړئ په مضبوطۍ سره زما پا بارکی سو تدبیر وکړی سو فیصله وکړی و شرکاءکم او شریکان ستاسو یعنی خپل شریکان هم د ځان سره شامل کړی هغوی جمع کړی تدبیر وکړی زما پا بارکی ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دی نوی ستاسو فیصله پا تاسو باندی پټه یعنی تاسو ټول په دې خبره باندې متفق شئ هر سو ښه صفا کړی چې سو پکې پټ پاتې نشي یعنی ښه د صفا ذهن سره یوه فیصله وکړئ ثم قضوا الی بیا زما سره فیصله وکړئ ولا تنظرون او ماله مهلت مه راکوئ چې څه فیصله ولا تنظرون او ماله مهلت مه راکوئ چې زه خپله تیاری وکړم خپل لښکر تیار کړم ماله هیڅ موقع هیڅ مهلت مه راکوئ چې تاسو څه هم کول غواړئ نو هغه وکړئ د سم مقضی الی مطلب دی چې سهم کول غواړی زما په باره کې نو هغه وکړئ څومره په صفا طریقې سره یې هغوی له چیلنج ورکړو او داسې چیلنج هغه کس ورکولی شي چې د چا په زړه کې توحید راسخ وي ګنې اکثر خلک وویریږي چې هغو ته خلک ووایي چې تا دا کار وکړو نو فلانی بزرګ به ستا نه ناراضه شي به دعا به درته وکړي ستا بچي به نه ستا بچي چې دي نو هغوی چې دی هغوی ته به خیرې وکړي بیا ګورئ چې ستا سره څو کېږي دی به درته خیرې وکړي نو بیا خلک فورا وویریږي چې چرته واقعي خیرې راته ونه کړي چې چرته واقعي خیرې راته ونه کړي دوی مشرکان وو او د نوح علیه السلام ایمان داسې مضبوط وو هغه ورته وایي چې تاسو څه هم کول غواړئ نو هغه وکړئ ما ته هیڅ فرق نه پرېوځي کما ته خیرې کوئ کما قتل کوئ هر څه چې راسره کوئ کو زما څه نقصان کوئ کو زما د هلاکولو تدبیر کوئ نو زه تیار یم تاسو ټول یو ځای شئ او ښه په ښه فیصله وکړئ او خپل شریکان هم د ځان سره کړئ کو تاسو ته هغوی خپل خدایان ښکاري او تاسو زما خلاف سازش کول غواړئ نو وکړئ زه تیار یم او مهلت راله هم مه راکوئ نو بیا موږ ولې زر وویریږو د خلکو نه مونږ هغوی ته تبلیغ کوو هغوی وایي چې تاسو به تبا شئ کو چرې تاسو زمونږ بوتانو ته بد وی نو داسې به شئ هغه شان به شئ تاسو دوی ته غلط مه وایئ نو بیا دومره د ویرېدو څه ضرورت دی مونږ ته او ولې واقعي تاسو دا خبره منئ چې د هغوی سره دومره طاقت شته چې هغوی به مونږ خراب کړي. آیا ولې د هغوی شریکان د الله سبحانه و تعالی سره په اختیار کې شریک دي؟ که چېرې ستاسو په دې خبره یقین وي چې هغوی د الله سره شریک دي، نو بیا تاسو هغوی له پیغام د څه خبرې ورکوئ؟ بیا خو ستاسو د خپل دین بنیاد صحیح نه دی، خپل عقیده مو صحیح نه ده، نو هغوی له به د څه خبرې پیغام ورکړئ؟ تاسو پخه عقیده داسې وي چې ما ته هیڅوک هم څه نه شي ویلی. او هم دغشان چیلنج ابراهیم علیه السلام هم ورکړی و خپل قوم له. هغو هم ویلي وو چې زه ستاسو د شریکانو نه نه ویرېږم، چې څه راسره کول غواړئ نو وی کړئ. او دا د نوح علیه السلام د دعوت اخیری وخت وو. دو هغوی ډېر پوهه کړي وو. او انشاءالله په یو کم دیرشمه سپاره کې به مونږ په سورت نوح کې وایو. دا ټول سورت د نوح علیه السلام د تبلیغ په باره کې دی. که تاسو ویل غواړئ نو د هغه ځای نه پوره داغو د تبلیغ پوینټس هم مونږ ته میلاوېدی شي. فان تولیتم، بیا که چېرې تاسو مخ وګرځوئ، فما سألتکم من اجر، نو نه غواړم زه ستاسو نه سو اجر. که چېرې تاسو نه خوښوئ زما تبلیغ، نو زه ستاسو نه څه نه غواړم چې تاسو به ما له څه راکوئ چې د هغې په وجه تاسو پریشانه کېږئ. ان اجری إلا على الله، زما اجر خو زما د رب سره دی. دا مونږ په سورة الاعراف کې ویلي دي چې پیغمبرانو به خلکو ته تبلیغ کوو، لیکن د هغوی نه به سو اجر نه غوښتو. هغوی به همیشه داوی چې زموږ اجر خو د الله سره دی. و امرت ان اکون من المسلمین، او ما له حکم راکړی شوی دی چې زه د مسلمانانو نشم. د دې مطلب دی چې د نوح علیه السلام په ورځو کې هم دیني اسلام وو د شروع نه. دا خو بیا خلکو وروسته خپلو دینونو له نور نومونه ورکړل. ګنې د الله د طرف نه چې کوم دین راغلی و نو هغه اسلام وو. بیا څوک یهودیان جوړ شول او څوک عیسایان جوړ شول. او د اسلام مطلب څه وي؟ خپل ځان الله تعالی ته سپارل، فرمانبرداري کول، خپله مرضي پرېښودل، اطاعت ګزار جوړېدل، مکمل سبمیشن. او بیا هله انسان په امن کې راتلی شي. فکذبوه فنجیناه، نو هغوی هغه دروغ وګڼو. د هغو یعنی د نوح علیه السلام خبره یې ونه منله. نو مونږ خلاصې ورکړو نوح علیه السلام له، ومن معه هغوله، او د هغو سره چې څوک وو، فیل فلک په کشتۍ کې. وجعلناهم خلائف، او جوړ کړو هغه مونږ خلیفه یعنی جانشین. خلف وایي وروستو راتلو والته، یعنی خلائف لفظ راغلی دی او دا د خلیفه جمع دی. یعنی دی مونږ خلیفه جوړ کړو، او د دونه وروستو بیا ټول نسلونه د دونه اوچلېدل. د نوح علیه السلام درې زامن وو، هام، سام او یافس. نو د هغوی نه بیا د انسان نسل چلېدلی و. باقي خو ټول خلک تباه شوی وو. چې څوک هم د کشتۍ نه بهر وو، بیا داسې عذاب راغی چې هیڅوک هم باقي پاتې نه شو. نو ویلی شي چې دا شپږ میاشتې جاري وو دا عذاب، او دومره اوبو یې چې په هغې کې غرونه هم بهېدلي وو، غرق شوي وو. و اغرقنا الذین بآیاتنا، او غرق کړل مونږ هغوی چا چې زموږ آیتونه دروغ ګڼلي وو. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین، نو وګورئ څنګه شو انجام د ویرولو شوو. نو الله تعالی فرمایي چې په بعضو ځایونو کې چې وګورئ د الله تعالی آیتونو ته، په دې کې هم نښې دي د الله. کله الله تعالی د قومونو په ذریعه مونږ ته وایي، کله د کائنات په ذریعه، چې بیا وګورئ چې د هغه خلکو څنګه انجام شو. او چې بیا څوک الله تعالی طرف ته نه راځي او هغه دروغ ګڼي او داغو آیتونه دروغ ګڼي او داغو رسول نه مني، نو بیا داغوی څه انجام وي؟ نو داغو ټول قوم خبره نه منله، په غلطه باندې ولاړ وو، خپل ضد یې نه پرېښودو، د الله آیتونه یې نه منل او نه ورته د هغې څو اهمیت ښکارېدو. نو بیا ګورئ د هغوی سره څه وشو، او د هغوی د نوح علیه السلام خبرې نه وې خوښې او هغه یې نه برداشت کوو. بیا وګورئ د هغوی سره څه وشو. ثم بعثنا من بعده رسلا، بیا اولیگل مونگ دا غون پس نور رسولان دا نوح علیہ السلام نپس هم سمر رسولان راغلی دی دا آدم علیہ السلام نپس ادریس علیہ السلام و دا آدم علیہ السلام نپس ادریس علیہ السلام و بیا نوح علیہ السلام راغی او دا غون پس دا آدم علیه السلام نه پس ادریس علیه السلام و بیا نوح علیه السلام راغی او بیا څومره پیغمبران راغلی و هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام شعیب علیه السلام ابراهیم علیه السلام او بیا د ابراهیم علیه السلام په نسل کې څومره پیغمبران راغلل نو ډیر زیات رسولان الله تعالی راولېږل الی قومهم طرف ته د هغوی د قومونو نو د هر قوم دپاره خپل یو رسول راغلی دی داس یو رسول نه دی راغلی چې هغه د ټولې دنیا لپاره راغلی دی او دا عیسایان نن په ټوله دنیا کې تبلیغ کوي حالانکه عیسی علیه السلام خو صرف د بنی اسرائیل لپاره راغلی و د خپل قوم لپاره رالیږلی شوی و لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت لپاره راغلی دی فجاؤهم بالبينات نطول لله تعالى دليلون ورق المجزي ورق روخان النخي ورل ورق شاغوي دا نخي خلق تأخي فما كانوا ليؤمنوا ننوها غوي إيمان رولو والا غوري نوح عليه السلام نحنم سوكال تبليغ وكروها غويتا أو صرف أتيا خلق إيمان راوري و نفسلو كالكي لسو كسان إيمان نو راوري أو هغوي إيمان پس وجه نه راوړو نخي ور سره وې د نبیانو کردار او اخلاق هم داسې وو لیکن بما کذبو به من قبل یو غټه وجه بیان شوه چې د انسان سوچ داسې دی چې کله هغه یو ځل انکار وکړي که نه چې زه دا خبره نه منم دا شی ما ته صحیح نه ښکاري نو دا بیا د انا مسله جوړه شي د عبرت نه د غیرت مسله جوړه شي بیا چې اوس دا خبره څنګه ومنم لکه چې کله چاته پته هم وروسته ولګي چې زه په غلطه وم نو اوس هغه دا خبره څنګه ومني چې زه په غلطه وم هغوی بیا خوا دې خوا بهانې کوي چې نه یعنی اوس هغوی دا خبره منل نه غواړي چې زه په غلطه وم دا د خلکو دپاره ډېر ګران کار وي ځکه اکثر خلک مافي هم نه غواړي ځکه چې هغوی وایي چې زه دا خبره څنګه ومنم چې زه په غلطه باندې وم او زمانه لا هم چرته غلطي کېدی شي نو دا مسله وي د خلکو او د هغې وجه دا وي چې هغوی په اول ځل باندې نه وي منلې خبره او خاص طور چې کوم غټ غټ سرداران و مطرفین و د هغوی دپاره خو دا ډېره ګرانه خبره وه چې هغوی دومره اوچت خلک و اوله مونږ د نوح علیه السلام خبره نه ده منلې یعنی هغوی وایي چې اوله مونږ د نوح علیه السلام خبره نه ده منلې مونږ ورته غلطه ویلي ده که اوس مونږ ووایو چې دی صحیح دی نو داسې مونږ څنګه ویلی شو چې مونږ په غلطه وو او دی صحیح دی نه مونږ خو خپل ځان ته غلط نشو ویلی مونږ نشو منلی او دا رویه چې ده دا نن هم د خلکو ده هغه یو ذهنیت دی د انسان چې بس یو ځل ما دې ته غلط ویلی دی نو اوس زه دې ته څنګه صحیح ویلی شم خلکو ته څنګه ووایم چې ای خلکه دی صحیح وایي دا خو د عزت معامله ده نو په دې طریقه بیا هغوی د غټ خیر نه محروم شي کذالک نتبع علی قلوب المعتدین دغه شان مونږ مهر ولګوو د هغوی په زړونو باندې چې څوک د حد نه وځي نو دغه شان چې څوک سرکشه وي د حد نه وتې وي نو هغوی بیا د انصاف خبره نه مني بلکې هغوی دا ګوري چې زما عزت په څوکې دی هغوی د حد نه وځي چې زه څنګه دوی ته ووایم چې زه هم چېرته غلطېدی شم چې کله انسان په خپلو خواهشاتو باندې ځي او خپل ځان ورته ډېر اوچت ښکاري نو بیا د داسې خلکو په زړونو باندې مهرونه ولګوي الله تعالی هغوی بیا د حق نه انکار وکړي او حق خبره نه مني الله اکبر ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون او بیا اولیږل مونږ پس د هغوی نه موسی او هارون علیهم السلام د نوح علیه السلام نه پس نه بلکې د نورو پیغمبرانو نه پس. او دا قصه تاسو مخکې هم ویلی ده، نو دا به مونږ زر وایو. په تیزۍ سره به پی تیر شو الی فرعون و ملئه، طرف ته د فرعون او د هغو د سردارانو طرف ته. بی آیاتینا، زمونږ د نښو سره سره، یعنی مونږ ورله نښې ورکړی وې او لیږلی مو وو، لیکن د هغوی مسله څه وه؟ فاستکبرو، نو هغوی تکبر وکړو، لویي وکړه. او دا تکبر چې وي، بنده وایي چې ما یو ځل ووایي چې زه دا خبره نه منم، دا غلطه ده، نو زه اوس دې ته څنګه صحیح ووایم؟ د دې شاته د بنده انا وي او تکبر وي. وکانو قوما مجرمین، او دا هغه خلک وو چې مجرمان وو، بدی طرف ته وو. فرعون به واړو ذبحو کول او جینکۍ به یې ساتلې، هغوی به یې وینځې جوړولې، بې انتها ظلم او ستم به یې کوو. فلما جاءهم الحق من عندنا، او چې کله راغې هغوی طرف ته حق زمونږ د طرف نه، فأتوا، هغوی وی ان هذا لسحر مبین، بېشکه دا خو په ښکاره باندې جادو دی. او چې کله خلک په یوه خبره باندې نه پوهېږي، نو هغوی وایي چې دا خو جادو دی. دا د ژوند په عام مسلو کې هم خلک وایي چې په مونږ باندې چا جادو کړی دی، او په هغه ورځې کې خو د جادو ډېر زور او شور و. قال موسی علیه السلام وفرمایل اتقولون للحق لما جاءكم، آیا تاسو وایې حق ته جادو چې کله هغه راغی ستاسو طرف ته؟ یعنی تاسو حق ته جادو وایې؟ اسحر هذا، نو ولې دا جادو دی؟ فلا يفلح الساحرون، او جادوګر خو چرته هم کامیابي نشي موندی. که تاسو د جادوګرانو ژوند ته وګورئ، الله دې معاف کړي، داسې غلیظ او ګنده عقیدې واله وي، داسې غلیظ او ګنده عقیدې واله ژوند وي. د هغوی هسې جادوګران نه جوړیږي، بلکې د هغوی سره جنات وي، او جنات هغوی له هسې کارونه نه کوي. یا که څوک ډېر مخلص خلک وي چې جنات د هغوی نه تعلیم حاصلوي، او د هغو د نیکۍ نه متاثره شي او د هغو خدمت شروع کړي. لیکن خاص طور جادوګران چې وي، نو دوی دا جنات په خپله قبضه کې کړي وي. او که تاسو ته پته ولګېده چې دوی څنګه کارونه کوي، او د دې کارونو په وجه یې دا جنات په قابو کې کړي دي، او جنات د دوی تابعداري کوي، نو جادوګر خو چرته هم کامیابي نشي موندی. او جادوګر داسې غلیظ کار دی، جادوګری چې ده که نه، دا داسې غلیظ کار دی چې دا په کبیره ګناهونو کې دی، او دا په هغه غټو ګناهونو کې دي، اوو غټ ګناهونه چې هغه هلاکېدو واله دي. نو هغه به څنګه کامیابي بیا مومي؟ که په دنیا کې هغو ته څه فایده میلاو شي کومه چې هغو غوښته، نو دا خو ډېره کمه فایده ده، او د لږ ساعت دپاره ده. او نه د جادوګرانو سره د اصلاح کارونه وي چې هغوی د فلاح په کارونو کې ولګوي او اخرت وله صحیح کړي. نو تاسو څنګه ویلی شئ چې دا خو جادو دی؟ او که چېرې ستاسو دا خیال وي چې جادوګر په دنیا کې کامیاب دی، نو بیا خو په کار ده چې د یو ملک سربراه جادوګر وي، بیا هغوی حکومتونه د جادو سره ولې نه اخلي؟ د دې نه پته لګي چې دا هسې یو فریب وي، نظربندي وي. دوی ته چرته هم کامیابي نشي میلاوېدی. قالو، هغوی وی اجئتنا، نو آیا ته راغلی یې زمونږ طرف ته؟ لتلفتنا، چې ته مونږ وګرځوې، مونږ واړوې. عما وجدنا علیه آباءنا، د هغه هرڅونه په کوم باندې چې زمونږ پلار او نیکو وو. آیا ته مونږ د دې نه د لرې کولو دپاره راغلی یې؟ آیا تاسو د دې لپاره راغلی یې چې مونږ د دې نه واړوئ؟ یعنی هغه ورته وایي چې په دې کې تاسو ته جادو په نظر راځي. موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته معجزې وښیلې، نو هغه خو څه جادو نه وو، او جادوګر خو چرته هم نشي کامیابېدی. او که د چا شک وي چې په ما باندې چا جادو کړی دی، نو هغوی دې بار بار خپل ځان ته دا وایي چې لا یفلح الساحرون، دا خپل ځان ته ووایه چې جادوګر چرته هم نشي کامیابېدی. نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. که چېرې ستاسو د چا نه ویره وي چې جادوی را باندې کړی دی نو هغوی خو چرته هم نشي کامیابېدی. او دا خبره الله تعالی موږ ته په قرآن کې کړې ده چې هغوی نشي کامیابېدی. هغوی چونکې د موسی علیه السلام د خبرې جواب نشو ورکولی نو بیا هغوی وی چې تاسو خو موږ د خپل پلار نیکو د دین نه اړوی او یقین کوی تر نن ورځې پورې هم دغه یوه خبره ده د خلکو چې کله تاسو چاته سو خبره وکړئ نو د خلکو سره خو دلیل وي نه د هغې صحیح طور نو هغوی ډېر زیات جذباتي شي چې زمونږ خو به مور او پلار هم دا هر څه کول نو ستاسو سو خیال دی ولې هغوی په غلطه وو دا خو زمونږ د خاندان والو رواج دی او تاسو اوس موږ د دې نه منع کوئ اوس موږ د هغوی خلاف شو نو دا کوم قسمه لاجیک دی منطق دی تاسو غواړئ چې موږ د مور او پلار طریقې پرېږدو موږ خو په دې د ټول عمر راسي یو او د هغوی سره غټ دلیل دا وي چې دا کار به زمونږ پلار او نیکو کوو چا بیل بورډ لګولی وو او په هغې لیکلي وو چې سلیبریټ هندویزم چې دا هندویزم چې دی دا معنا وکړئ ځکه چې دا د ټولو نه زوړ مذهب دی د ټولو نه زوړ سیویلیزیشن دی نو آیا د زوړوالي سره یو شی صحیح کیدی شي نو آیا د یو څیز د صحیح والي دلیل صرف دومره دی چې هغه ډېر پخوانی دی زوړ دی یعنی چې دا په دې وجه مناو شي ځکه چې دا د ټولو نه زوړ مذهب دی او زوړ تهذیب دی نو ظاهره ده د نوح علیه السلام د زمانې نه را روان دی دا شی نو دې مطلب دا شو چې دا صحیح دی که چېرې خلک ګمراه شو او ګمراهي را روانه ده د هغه وخت نه نو دا خو د صحیح والي څه دلیل نه دی چې دا پخوانی دی زوړ تهذیب دی نو دا تاسو منع وکړئ ځکه چې دا صحیح دی د دې نه پته لګي چې د هغوی سره هیڅ دلیل نشته دا هر څه د ګمان په بنیاد باندې دي او هسې اندازې لګوي وتكون لكم الكبرياء في الارض او شي ستاسو د دواړو دپاره په ځمکه کې لویي او دا هر څو تاسو ځکه زمونږ طرف ته راوړي دي چې تاسو اوچت شئ په ځمکه کې یعنی هغوی موسی او هارون علیه السلام ته وي چې تاسو خو عهدې غواړئ یعنی تاسو غواړئ چې تاسو ته لوی والی میلاو شي لوی شئ په دې ځمکه باندې او ګورئ د انسان نفسیات لا تر نن ورځې پورې نه دي بدل شوي نن هم خلک وایي چې د دې خلکو سیاسي موټیو دي د دې شاته د دوی سو اجنډا ده د دوی مقصد دی که چاته دا قسمه خبرې وشي نو بیا ظاهره ده چې هغوی به بدګمانه شي نو دا طریقې دي د خلکو د دین نه د لرې کولو دپاره او وایي چې دا د دې خلکو سازشونه دي چې کله د چا په باره کې دا خبره وشي چې د دوی سیاسي مقصدونه دي دوی خو کرسۍ غواړي اوس که هغه په منبر باندې خطبه هم ورکوي نو هغه کس بیا د خلکو په نظر کې هیڅ هم پاتې نه شي هغوی وایي چې د دې شاته د دوی مقصدونه دي دوی لوی جوړېدل غواړي بس د کرسۍ دپاره منډه ده نور پکې هیڅ هم نشته دی نو بیا به تاسو د هغو خبره څه واورئ دا کار هغوی هم کړی وو وما نحن لکما بمؤمنین او مونږ ایمان نه راوړو او نه مونږ منو تاسو دواړه یعنی خبره نه مني یعنی د هغوی خبره نه مني چې هغوی څه خبره کوي خو دا الزامونه یې ولګول او دا د هغوی دلیل وو د نه منلو چې ستاسو سیاسي مقصدونه دي او مونږ د خپل مور و پلار په مذهب باندې یو او په هغې باندې به مونږ ځو مونږ نه منو ستاسو خبره وقال فرعون ائتوني او اویل فرعون چې راولی ماله بکل ساحر علیم ټول غټ غټ ماهران جادوګران راولی فلما جاء السحره او چې بیا راغلل جادوګران قال لهم موسی نو اویل موسی علیه السلام هغوی ته القوا ما انتم ملقون تاسو ټول وغورځوئ سو چې تاسو غورځول غواړئ یعنی تاسو چې کوم جنتر منتر خیل غواړئ هغه وخیئ او دا خبره یاد ساتی جادو هغه هم وی چې د جناتو په ذریعه باندې خیالی کیږي او هغه ته هم جادو وایي دا نظر بندی چې کوي د جادو په ذریعه د خلکو په سترګو باندې داسې نظر بندی وکړي چې بیا د یو سیز حقیقت خلکو ته بدل په نظر راځي. لکه مونږ چې مخکې ویلي وو چې جادوګرانو رسۍ وغورځولې او ټولو خلکو ته هغه رسۍ ماران په نظر راتلې تر دې چې موسی علیه السلام ته هم، نو دا نظربندي وه. ځکه خو موسی علیه السلام وویرېدو، نو الله تعالی وفرمایل چې ته خپله عصا وغورځوه، خپله لاټۍ وغورځوه، یعنی د جادوګرانو د رسۍ نه خو ماران نه و جوړ شوي، لیکن ګورئ څنګه نظر بندي وه. دغه شان چې وي، نو جادوګران راځي او شوز کوي. یعنی نن سبا به تاسو اورئ چې فلاني ځای کې چې دی، نو میجک شو ده، ټیک شوه؟ نو جادوګران چې وي هغوی میجک شوز کوي. داسې شوز لتلل حرام دي. د نن ورځې جادوګران چې کوم کارونه کوي په شوز کې، هغوی د آډینس نه، یعنی د تماشا کولو والو نه والنټیرز راوغواړي او په هغې کې یو کس راوغواړي او بیا هغه کټ کړي او بیا یې ژوندی کړي. استغفر الله، دا کار خو به دجال کوي. داسې کارونه کول هسې هم حرام دي او د دې خیل هم حرام دي چې جادوګر یو کس مړ کولی شي او بیا یې راژوندی کولی شي. او زمونږ دا ایمان دی چې الله تعالی بندیانو له ژوند ورکوي او مړو کوي بندیان، نو د جادو هیڅ حقیقت نشته. دا خو هغوی د خلکو په نظرونو باندې نظربندي وکړي او بیا هغوی خلکو ته نور څه په نظر باندې راځي. دغه شان چې په خلکو باندې هم جادو شي، نو هغوی ته بیا نور څه په نظر راځي. یعنی دغه شان چې په خلکو باندې جادو شي، نو هغوی ته بیا نور څه په نظر راځي، نو دا نظربندي وي. فلما القوا، چې کله هغوی اور زولې، قال موسى ما جئتم به السحر، موسی علیه السلام وفرمایل چې دا تاسو چې سور اوړی دي، نو دا د جادو. تاسو ماته وی چې دې جادو کوي، نو هغه جادو نه و، بلکې دا جادو دی، دا تاسو چې راوړی دی. ان الله سيبطله، بشک الله تعالی به دا باطل کړي. ان الله لا يفلح، نه، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، بشک الله تعالی د مفسدانو عمل نه صحیح کوي. یعنی دا جادوګران مفسدان دي، دوی فساد کول واله دي. تاسو ګورئ د جادوګرانو کارونه چرته اصلاح واله وي، چرته تاسو یو جادوګر لیدلی دی چې هغه نیک جوړ شوی دی، چرته د الله فرما بردار جوړ شوی دی، هغوی همیشه الټه سیده کارونه کوي، د خلکو په منځ کې فسادونه جوړوي د جادو په ذریعه، او د تور جادو سره کټ کول کوي. فلانی او ډینګې، ټیک ده، جادو بر حق دی. الله تعالی سو فرمایل چې الله تعالی د داسې خلکو کارونه نه سموي او هغوی ته چرته هم کامیابي نشي میلاوی دی. کو تاسو ته ډیر هم د هغوی کار غټ په نظر راځي چې هغوی ډیر غټ کار کوي، لیکن الله تعالی به د مفسدانو کار چرته هم نه صحیح کوي، د هغوی اصلاح به نه کوي. یعنی د هغوی په کارونو کې به هیڅ خیر نه وي، د هغوی په کارونو کې به ورانی وي او شر به وي، د هغوی سره د الله مدد نه وي. نو الله تعالی فساد کول واله له چرته هم کامیابي نه ورکوي او نه د هغوی کارونه صحیح کوي، په هغې کې چرته هم خیر او برکت نه وي. او دا خبره صرف د جادوګرانو د پاره نه ده، هر فسادی کس چې فساد کوي، دا غو دا خیال وي چې زه ډېر ښه کار کوم، لیکن فساد دی. او د جادو علاج چرته هم د جادو سره نه دی کول، ځکه چې دا خو د فساد سره فساد ختمول دي. ويحق الله الحق بكلماته، او الله تعالی حق ثابتوي د خپلو کلماتو په ذریعه. الله تعالی حق ثابتوي، رښتیا ظاهروي، حق همیشه غالب راځي. او دا الله تعالی د خپلو کلماتو په ذریعه ښکاره کوي. یعنی الله تعالی خلکو ته حق همیشه ظاهر کړي او حق همیشه غالب راځي. ولو کره المجرمون، د مجرمانو خو چرته هم حق نه وي خوښ، او که مجرمان دا نه خوښوي، نو د الله تعالی هیڅ پروا نشته، هغه ضرور حق خبره ظاهروي، ښکاره کوي. نو ګوره موسی علیه السلام لبیا الله تعالی کامیابی ورکړه. مجرمان خلق نه غواړي چې حق ښکاره شوي، لیکن الله تعالی ښکاره کړي. الله تعالی دې موږ له همیشه توفیق راکړي چې د حق سره ودرېږو، او الله تعالی دې موږ د باطل نه بچ کړي د باطل په ښکاره کولو سره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح سيبطله